د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه تاسو د مازیګر تر پنځو بجو پورې خبرو. زه او عبدالقادر جلالوف د ازادي راډیو له نورو خبریالانو سره په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو معلومات درکوو. نن د سې شنبې ورځ ده، د هوت څوارلسمه ده، د مارچ د میاشتې له پنځمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو، نور مطالب هم لرو. اول ملالۍ بشیر د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي او د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیله مند دی د افغانستان د سولې په خبرو کې به پرمختګ وسي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ په لوبه کې نن افغانستان آیرلند ته د 255 منډو هدف وټاکه او امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وسی چې دی وکړای سي په راتلونکو څو اونیو کې سیمې ته په خپله سفر وکړي او د مذاکراتو په پرمخ وړلو کې مرسته وکړي. پامپیو د دوشنبې په ورځ آیووا ایالت کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. پامپیو زیاته کړه هڅه یې دا ده چې افغانستان له تاوتریخوالي پاک وي، جګړه نوره پای ته ورسیږي، له افغان خاورې امریکا ته تهدید نه وي او په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون د هر کس اساسي حقونه خوندي وي. خو ده ویل چې وضعیت ډیر پیچلی دی ځکه پاکستان، هندوستان، چین او روسیه ټول په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي او له همدې کبله مذاکرات بیخي ډیر پیچلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې دوام لري. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون ګڼ شمېر وسلوال وژل سوي او ټپیان دي. دا خبره د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وکړه. د معلوماتو له مخې د طالبانو وژل سوي قومندان د کاکړ په نوم مشهور و. د نورو وژل سوي وسلوالو د شمېر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو دا برید او په برید کې د دوی د قومندان کاکړ وژنه منلې خو د نورو کسانو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. د سیل لارو بندیدو او برف کوچونو لکبل پټول هیواد کې د تلفاتو شمیر 95 تر رسیدلې دي. یو سلو در څلويشت کسان نور ټپیان دي. دا خبره د طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر ښاغلی نجیب آقا فهیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. د زیاته کړه
به خاطر رسیدگی و نیازهای
دی وای د خلکو ستونزو ته د لاسرسي په خاطر یو عملیاتي اداره جوړه شوې ده او په کندهار او فراه کې هغو کسانو ته مرستې رسول سوي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا درلوده. د زیاته کړه چې کندهار، فراه، هلمند او هرات له هغو ولایتونو څخه دي چې د سیل له کبله تر ټولو ډیر زیانمن سوي دي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې په روانه 50 اووریزه کرکټ سیالۍ کې لږ مخکې افغان لوبډلې آیرلند ته د 255 منډو هدف وټاکه. د افغان لوبډلې اته کسان سوځلې دي. نجیب زدران تر ټولو ډېرې 104 منډې او لوبډل مشر اصغر افغان 15 اویا منډې وکړې. د 50 یو ورځنیو لوبو په دې سیالیو کې لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه او دوهمه د باران له کبله بې نتیجې پاتې شوې وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس پر غړیو سخت انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز په دې اړه وروسته له هغه خبرې وکړې چې د ډیموکراټانو اکثریت قضایي کمیټې یو اتیا کسانو او ادارو ته د سپینې ماڼۍ او روسیې د اړیکو په اړه د تحقیقاتو اړوند لیکونه ولیږل. په هغو کسانو کې چې دا لیکونه ورته لیږل سوي دي یو روسی میلیاردر، یو ګرجستاني امریکایي سوداګر او په سانت پیترسبورګ کې یو سوداګر چې له کرملین سره په نږدې اړیکو مشهور دی شامل دي. کمیټې ویلي له دغو کسانو او ادارو څخه غوښتي معلومات په رضاکاره توګه لټوي خو که هغوی همکاري ونه کړي محکمې ته به مراجعه وکړي. امریکای سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچي د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات واورېدل. جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو تر جلسې وروسته خبریالانو ته وویل چې هیڅ کومه نوې خبره یې وانه ورېده. هغه وویل سناتوران به پریکړه کوي چې د سعودي پر حکومت په خپله بندیزونه ولګوي که څنګه. خاشقچي د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسلګرۍ دننه د سعودي ایجنټانو وواژه. خاشقچي د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل او په امریکا کې یې ژوند کاوه. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن وایي د امریکا راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته به ځان کاندید نه کړي. دې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی و او له ډونالډ ټرمپ څخه یې بایللې وه. راتلونکي ولسمشریز انتخابات به په 2020 کال کې کیږي. کلینټن له نیویارک سیټي تلویزیون سره په خبرو کې دا اعلان وکړ. مرکه یې پرون د دوشنبې په ورځ خپره سوه. ګڼو ډیموکراټانو، والیانو او نورو په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
څلور بجې دي، څلور بجې او شپږ دقیقې دي. تاسې د ازادي راډیو اوري. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې له طالبانو سره د څه ډول جوړجاړي خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان نوی پارلمان څه وخت کار پیلوي. په دې خبرونه کې به د نوي پارلمان د نه افتتاح کېدو پر عواملو تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وایي دوی فکر نه کوي چې طالبان په افغانستان کې د سولې ټینګښت رښتینی تعهد لري. ولی په خبرونه کې رپورت باندې لرو. او په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، د شوزو ځانګړی پروګرام او د ګوړی اچار تفریح پروګرام. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره د داسې جوړجاړي ته د رسیدو هڅه کوي چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د بحران داسې حل غواړي چې د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یعنی په خپله د مایک پومپیو د دفتر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی او د طالبانو له استازو سره خبرې جاري ساتلې دي. نوریاس نوري به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د دغو څرګندونو نور جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د جګړې له یوه لوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې موافقې حاصلول دي چې په دې هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دا هیواد نور متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه نه کړي او هم په هغې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونه خوندي شوي وي. پومپیو وایي د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ییز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یوې ځان ځان ته ګټې لري پکې ورګډ کړي هغه لا پیچلې کیږي او د هواري لپاره خبرې اترې هم ډېرې ستونزمنې کیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له تېرې دوشنبې راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خبرو بوخت دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او دا چې بیا دا هیواد امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه کړي د دې خبرو د اجنډا اصلي ټکي بلل شوي او دواړه لوري په دې برخه کې د پرمختګ خبره هم کوي، خو تر اوسه په دې اړه مشخصې پریکړې نه دي اعلان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د ښاغلي خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې دواړه لوري هڅه کوي هغه ټکي چې دوی سره یوې موافقې ته په رسیدو کې نږدې کوي عمومي چې دغه پروسه مخ ته لاړه شي. پومپیو هیله وښوده چې دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسیږي، خو دی یو ځل بیا په دې ټینګار کوي چې هدف د کاغذ پر مخ یوه موافقه نه ده چې په شاندارو مراسمو یا د پټۍ په پرې کولو سره د هغې لمانځنه وشي یا موږ د داسې بری اعلان وکړو چې وروسته هغه سره وپاشل شي، بلکې کې داسې موافقه چې په متقابل درک ولاړوي او د ښکېلو لور بېلابېلې ګټې او امتیازونه پکې خوندي وي. داسې یو موافقه چې دوامداره وي او وساتل شي. ښاغلی پومپیو وویل دی هیله من دی چې ښاغلی خلیلزاد په روانو خبرو کې نور پرمختګ هم وکړي، دومره چې دی هم وکولی شي راتلونکو څو اونیو کې هلته ورشي او هم له خپل لوري هغه لا د پرمختګ پر لور مخته یوسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره په داسې جوړجاړي پسې دی چې د افغانستان بحران حل سي او د ټولو افغانانو اساسي حقونه خوندي سي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د استازو او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ خبرې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ویاند ویلي چې د دوی په فکر طالبان د افغانستان سولې ته جدي تعهد نه لري. دا چې ولې د اکرام الله اکرام په رپورټ کې به واوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د دغو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. محمد عمر داوزی د سه شنبه په ورځ د دوامدار سولې د خزو فعال ونډې ته اړه په نوم په یو ناسه کې وویل چې د دغه خبرو په اړه خبر دی خو د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. د وای موږ وینو او اورو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او دوامدار دي. موږ باور یو چې ټولي افغان میرمنې په دې اړه اندېښنه لري، ځکه چې سړې خبر نه وینو خامخا اندېښمن کیږي. تاسو باور ولرئ چې موږ هم اوس اندېښنه لرو. نو موري هغه راپورونه غلط او لسیاسي عقل لري او بلل چې ګواکي امریکایانو له طالبانو سره له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په سر خبري کړي او همداشاني له دغه ډلې غوښتي داسې تضمین ورکړي چې د افغانستان خاوره به د نورو په خلاف نه کارول کیږي. خاغلی د وزیول په داسې حال کې چې امریکا له افغان حکومت سره امنیتی تړون لري، امریکا نشي کولای د خپل ځواکونو د وټلو او حضور په اړه له طالبانو سره تفاهم وکړي. دا د افغان حکومت او امریکا دوه اړخیزه معاملې ده، نه د امریکا او طالبانو. نوموړي زیاته کړه طالبان چې د افغانستان یو برخه په واک لري، هغوی نشي کولای چې امریکا ته د یو هیواد د ټولي خاورې په اړه تضمین ورکړي. ټاکل شوی و چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پنځم پړاو روانې خبرې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي، خو تر اوسه د خبرو هیڅ اړخ د خبرو د پای ته رسیدو په اړه څه نه دی ویلي. دغه خبرې چې له تیرو وو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرته به سوله ټینګ نه شي. خاغلی داوودزی ویل اسلامی جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامی امارت هیڅ کله ځای نشي نیولای. لبل خو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ چې په دې ناسته کې حضور درلود ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو اترو کې د خپل خواخوږو ویني نه بخي او د وسلوالو طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه یې وکړه.
نو ما میناستم ما از حکومت هیچ چیز
مینایم د خپل رو دی وینې په بدل کې له دولت نه هیڅ هم نه غواړم. موږ له وسلوالو طالبانو سره هغه محل سوله غواړو چې د وسلوالو طالبانو مشان په هیواد کې د خلکو وینې توی کړي محاکمه شي.
وحشت د افغانستان اوردن نو محاکمه شوه.
زمانم زبیح الله دی مونږ غواړو ټول هغه کسانو ته بخنه وکړو چې زموږ د حکومت مشروعیت ومني، خو طالبان افغان حکومت نه پیژني او ولسمشر نه مني.
رئیس جمهور مر نه مشلاشه.
له بل خوا د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیالي حبیبه سورابي چې په دغه ناسته کې حضور درلود ویل افغان میرمنې باید د سولې په پروسه کې په رښتینی معنا ونډه ولري. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو له فعال ګډون پرته دغه پروسه بې معنا ده.
و هم وردل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د افغانستان د جمهوری ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د روانو خبرو له جزئیاتو نه دی خبر او هغه ویلي دي چې په افغانستان کې پر داسې سوله باندې باید ټینګار وسي چې په هغه کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي سي او په ځانګړي ډول یې د ښځو د حقونو په اړه پر اندېښنو ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي دوی لا هم داسې نه ګڼي چې طالبان به د سولې لپاره خبرو ته رښتینی تعهد ولري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی.
طالبانو په وار وار کوم ژمنې کړې تر اوسه طالبانو په عمل کې ثابت کړی نه ده چې دوی رښتیا هم د دوی نیت او اراده د افغان سولې په اړه تبدیله شوې ده او یا دوی واقعا د سولې لپاره یو پیاوړی عزم او رسا اراده لري او امریکا حق لري چې د خپلو ځواکونو په اړه د افغان حکومت سره خبري وکړي د ځواکونو د ایستلو او یا پاتې کېدو په اړه.
تاسو څو ورځې مخکې د ازادي رادیو سره د افغانستان د سولې د اعلی شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی په مرکه کې ورویدلی و چې ښاغلی داوودزی ویل چې طالبان یوازې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لارې کولای شي چې خپلې اساسي غوښتنې ترلاسه کړي، مطرح کړي، خبرې ورباندې وکړي او یو جوړجاړي ته ورسیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو رپورټونه لرو. د افغانستان ملي شورا به نوې وکیلان به ډیر ژر په کار پیل نه کوي. د دې لپاره ځینې دلایل ویل سوي دي. ټاکل سوی و چې سبا یعنی د خود په 15 نیټه د افغانستان د ولسي جرګې نوې وکیلان کار پیل کړي، خو په دې کې ځنډ راغلی دی. د افغانستان د انتخاباتو د ځنډ یو دلیل دا دی چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې چې د میزان په 19 نیټه سوې وې لا په قطعي ډول نه دي څرګندې سوې. پرون په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو انتخاب یو مثبت ګام دی. جان باس وویل چې دوی باید اوس ژر تر ژره د افغانستان د انتخاباتو د پروسې پر شفافیت او مشروعیت د خلکو د اعتماد د ټینګولو لپاره کار وکړي او په ابتدا کې د افغانستان د ولسی جرګې د شوو انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي ترڅو د افغانستان نوی ولسی جرګه په کار پیل وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د دلوي په میاشت کې یو فرمان ورکړ او د هغه فرمان پر اساس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو دارویدو کمیسیون مشران او کمیشنران له دندو لری کړل. تر هغه وروسته یو وجده پروسه و چې نوی کمیشنران انتخاب سول او د قانون پر اساس نوو انتخاب شو کمشنرانو باید د کمیسیونونو رئیسان انتخاب کړی وای. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. سین صاحب، د تاسو ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر انتخاب سو، په دې اړه باندې تاسو څه نور معلومات ورکولای شئ؟
بله فرشته جان، تاسو ته سلام او
لکه څنګه چې تاسو ویل
چې د کمیسیون د غړو ترمنځ به انتخابات وشي او خپل رئیس به وټاکي. نن د انتخابات خپلواک کمیسیون و غړو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو او مرستیال او منشي د لپاره انتخابات وکړل چې په نتیجه کې هوا علم نورستانی د کمیسیون د رئیس، اسمت الله مل د کمیسیون د معاون او مسافر قوقندي د دغه کمیسیون د منشي په توګه انتخاب شول. تر اوسه معلومات هم دغه برو.
بله سین صاحب، دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی ټاکل سوی ده. د انتخاباتي شکایتونو دارویدو د کمیسیون مشر او معاونین خویلانی دي ټاکل سوی کنه؟
هغه سره چې مونږ اړیکه ونیولې هغه ویل چې مونږ هم په همدغه پروسه کار پیل کړی او د ورځې تر اخره پورې به خپل رئیس او مرستیال او منشي وټاکو.
ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی وټاکل سو او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو دارویدو د کمیسیون کمشنرانو مویل دي چې دوی د خپل مشر پر انتخاب باندې خبري کوي. یوې حکومتي سرچینې د ازادي راډیو ته نن ویلي دي چې سبا د هوت په 15 باندې د افغانستان د ولسي جرګې د ژمنیو رخصتیو وخت پای ته رسیږي، خو د ملي شورا نوی تقنیني کال نه پیلېږي. دغه سرچینې نه غوښتل چې خپل نوم څرګند کړي او ویلي دي چې ملي شورا به د انتخاباتو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته د نویو غړو سره نوی کال او نوی کار پیل کړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سال دی چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې سبا د هود په 15مه نیټه د ملي شورا د ژمنیو رخصتیو وخت پای ته رسیږي او باید دغه شورا خپل کار پیل کړي، خو یوه معتبره حکومتي سرچینه وایي چې شورا به سبا نه بلکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته پرانیستل شي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي شورا به له نویو استازو سره په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د 15 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې نه دي او تازه 13 ورځ نویو کمشنرانو خپل کار پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست وایي چې د انتخاباتو د پایلو اعلان به څو نورې ورځې هم ونیسي.
د نوي کمشنرانو پر اساس باندې به هغه نتایج هم هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان به شي، او د هغه څخه وروسته کله چې ټول ولایتونه اعلان بیا به نوی پارلمان افتتاح کېږي. نن سبا د هود 15مه ده، فکر نه کوو چې دا کارونه تر سبا تکمیل شي، کېدای شي ورځې نور هم نوی پارلمان افتتاح نه
شي. د دغه کمیسیون نوي غړي د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو او د ولسمشر له لوري د انتخاباتو د نوي قانون له توشي وروسته معرفي شول. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړو د سه شنبې په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ او ولسمشر د هغوی د لوړې د مراسمو پر مهال وویل چې ژر تر ژره به د ولسی جرګې انتخاباتو د وروستیو پایلو په اړه پریکړه وشي. خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې نوي کمشنران باید د پاتې حوزو د پایلو په اعلان کې رونوالی په پام کې ونیسي او عدالت د سرعت قرباني نه کړي. له دې سره په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر برحاله استازي وایي چې تر دې دمه د انتخاباتو د وروستیو پایلو د نه اعلان تر څنګ نوي وکیلان هم نه دي معرفي شوي، نو باید پخواني استازي خپل کار ته دوام ورکړي. دوی وایي چې د نویو وکیلانو د کار تر پایل پورې د دوی کارونه مشروعیت لري او باید د ملي شورا نوی تخنیکي کال له زړو وکیلانو سره پیل شي. له دې ډلې دوه کسانو علي اکبر قاسمي او خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما باور دا ده چې د انتخاباتو ستونزه روښانه سي او هغه کسان چې مخکې وکیلانو هغوی باید راشي او خپل دندې ته دوام ورکړي. فرغې وچه
قبلا وکیل بودن، اونا باید بیاین او وظیفه خود نرمال ادامه بدن.
مطابق قانون د پارلماني باید د 15 تاریخ د هود څوم سنام په کار شروع کی او په نوې پارلمان هم باید افتتاح شي، که په زړو وکیلانو افتتاح کیږي او یا په نوو باندې. قانون بالکل نقض کیږي او موږ دا فکر هم نس کولای چې د شنبې تر ورځې دیم دی نتایج نهایی اعلان کړي.
خغلی پښتون دا هم وویل چې که د انتخاباتي کمیسیونونو په خوانی کمشنران په درغلي تورن وي، نو د هغوی کارونه هم له درغلي سره مل او د ولسی جرګې د انتخاباتو نوماندانو ته به هم د منلو وړ نه وي. هغه د انتخاباتو د معترضو نوماندانو په حواله وویل چې ټاکل شوی سبب د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو د باطلولو او دغې جرګې ته له سره د انتخاباتو ترسره کولو په اړه یو ناسته وشي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو غړي او کمشنران باید اوس ژر تر ژره کار وکړي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو چې د میزان په 19مه نیټه وسول نتایج قطعي سي او نوي وکیلان وکولای سي چې کار پیل کړي. تاسو په دې اړه نور جزئیات زموږ پر وبپاڼه باندې لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کا.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس په استازو مجلس کې یو شمېر ډیموکراتانو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له نږدې وګړو او د هغو شرکتونو چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره یې معاملې درلودې غوښتنه کړې ده چې د روسیې سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ممکنو ارتباطاتو په اړه د دوی سره اسناد او شواهد شریک کړي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په دې اړه تحقیقات کیږي چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت چې ډونالډ ټرمپ وګټل، آیا د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین کوم غړي یا غړو او د هغه د کورنۍ غړو د روسیې سره ارتباط درلود کنه په امریکا کې په پراخ کچه داسې ادعاوې سوي چې روسیې د جمهوري ریاست په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه، کوم تور چې روسیې رد کړی دی. دا چې د امریکا د کانګرس د اساس د مجلس د یو شمېر دیموکراتانو له دغې غوښتنې په وړاندې په غبرګون کې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دوی دا کار غندي. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو پر دغه اقدام ځکه په غوسه شوی چې د څېړنې اصلي محور پر ولسمشر ډونالد ترامپ او له روسیې سره د هغه پر احتمالي اړیکو څرخي. د سپینه ماڼۍ ویاند سارا ساندرز پرون په یو انتقادي بیان کې د ډیموکراتانو دغه اقدام له صلاحیتونو ناوړه استفاده او شرمونکی وباله. له روسیې سره د سپینه ماڼۍ د اړیکو د ادعاو په اړه د پراخې څېړنې په ترڅ کې د کانګرس د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې یو اتیا افرادو او کمپنیو ته په استولو لیکونو کې په دې اړه د اسنادو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د سپینه ماڼۍ ویاند سارا ساندرز دغه هڅې د کپ له نیولو سره تشبیه کړې او د دې کمیټې د مشر لخوا څېړنې له صلاحیتونو ناوړه استفاده او د مایوسۍ وړ او د هغو ادعاو په اړه ستړي کېدونکې هڅې بللې چې د دې په وینا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د کانګرس د دواړو جرګو د کمیټو لخوا پر مخ وړل شوې دي. ساندرز دغه راز ویلي چې د قضایي کمیټې مشر نیدلر او د هغه ملګري ډیموکراتان دغه بې نتیجې څېړنه ځکه کوي چې له روسیې سره د اړیکو په اړه د تیرو دو کلونو درواغې زوال ته نږدې دي. کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د قضایي کمیټې مشر جنرال نیدلر چې په دې اړه د څېړنې مشري کوي ویلي چې دا د کانګرس مسؤلیت دی چې دا مسله وڅېړي چې آیا سپینې ماڼۍ له قدرت ناوړه استفاده کړې که نه. په هغو یو اتیا افرادو او کمپنیو کې چې دغه کمیټې لیکونه وراستولي، روسی میلیارډر ویکتور ویکسلبرګ، ګرجستاني ول اصل امریکایي سوداګر ایراکلی کاویلاچی او په سنت پیټرسبورګ کې دیره یوګنی پریګوژن کمپنۍ چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. دغه کمیټې ویلي چې لومړی له دغو افرادو او کمپنیو غوښتي چې په خپله خوښه په دې اړه اسناد او شواهد ورسره شریک کړي، خو که دوی دا کار ونه کړي له قانوني لارې به دا کار وکړي. کله چې له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا دی حاضر دی چې له دغه څېړنې سره همکاري وکړي، وویل له هر لوري سره یې تل همکاري کړې او کوي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو چې له تېرې نومبر میاشتې د استازو جرګې کنټرول په لاس کې اخیستی، د ولسمشر ترامپ او د هغه د 2016 کال انتخاباتي کمپاین اړوند سیاسي او حقوقي مسایلو په اړه د یو لړ څېړنو بهیر لا ګړندی کړی دی. د استازو د جرګې په څیر ځانګړی مفتش رابرټ مولر هم په دې اړه چې آیا ترامپ د دې لوري د روانې څېړنې د بېلارې کېدو لپاره هڅه کړې کنه څېړنه کوي. ترامپ له موسکو سره د خپل انتخاباتي ټیم د اړیکو په اړه تورونه رد کړي او کرملین هم د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې ده.
په دې خبرونه کې وروسته دوه پروګرامونه لرو، د شوتو ونیس پروګرام او د ګوړې اچار پروګرام چې یو کمیډي پروګرام دی تاسې پیژنې. اوس په ورسو اسمت څاروان ته چې یو معلوماتي مطلب وړاندې کوي.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره غواړي داسې ټیلیسکوپ جوړ کړي چې د کیپلر کار ته دوام ورکړی شي. اټکل کېږي چې دا نوی ټیلیسکوپ 1490 سیارې کشف کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې ناسا ویلي چې دا نوی ټیلیسکوپ به تر هابل ټیلیسکوپ سل برابر قوي وي او 1400 سیارې به کشف کړی شي. دا ټیلیسکوپ چې WFIRST نومیږي د نړۍ لا واضح تصویر ښودلی شي. په دې ټیلیسکوپ 3,250,000,000 لګښت کیږي. کیپلر له شمسي نظامه د باندې 2,600 سیارې کشف کړي وي. د امریکا د اوهایو ایالت د پوهنتون د فوق دکتورا د دورې څېړونکي ماتیو پینی ویلي دوی غواړي چې د دغو سیارو د منظومې ډول وپیژني. باید د دې مقصد لپاره هر څه وڅارل شي او ډبلیو اف آی آر اس ټي ټیلیسکوپ هغه سیارې معلومولی شي چې لوی مدارونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
د ازادي رادیو خبر یو اوریدونکو شفیع الله ارسلان د بکوا څخه لیکلی دی چې دلته مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د چارواکو څخه غواړو چې دلته دی د روشن پایا نصب کړي، نوري ټلیفوني شبکې دلته فعالیت نسی کولای. د ازادي رادیو اوریدونکو عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، طالبان داسې سوله نه غواړي چې د افغانانو او مسلمانانو ګټه پکې وي، ځکه هغوی د پاکستان د نظام ملیشه دي. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک څخه لیکلي دي چې دلته د راډیوګانو نشرات سم نسته، دا ستونزه دي حل شي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی عبدالجمیل له خوست لیکي، په افغانستان کې خلک د سولې په تمه دي او کچیرې اور بند ونشي د سولې لپاره هڅې نتیجه نسي ورکولای. اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته چې ملالۍ بشیري وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وسي چې دی وکړه سي په خپله په راتلونکو څو اونیو کې سیمې ته سفر وکړي. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون ګڼ شمیر وسلوال وژل سوي او ټپیان دي. د سیل لارو بندېدو او برف کوچونو له کبله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر 950 ته رسیدلی دی. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې په روانه 500 ورځې کرکټ سیالۍ کې افغان لوبډلې آیرلند ته د 255 منډو هدف ټاکلی. آیرلند 15 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی سوځلې دی. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس پر غړي سخت انتقاد کړی چې د سپینې ماڼۍ او روسیې د اړیکو په اړه د تحقیقاتو اړوند 180 کسانو ته لیکونه لیږلي دي. امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي، او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د امریکا راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته به ځان کاندید نه کړي.
مازیګر څلور بجې او یو دېرش دقیقې د ازادي راډیو ده. زموږ خبرونه نن د مازیګر تر 15 بجو پورې اورېدلای سي. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو، اول د شوزو اونیز پروګرام، بیا د ګوړیا چار کومېډي پروګرام.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ماستریکا
چې مې زکړه کړې، زه د افغانستان د خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د لاسي صنایعو او خیاطۍ هغه مرکز ته ورځو چې ګڼې ښځې پکې په کار بوختې دي، او هڅه یې دا ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو لپاره د خیاطۍ دوکانونه جوړ کړي.
هلته یو ځای جوړ کړم او ښځو ته سواد آموزي کورس خلاص کړم او د خیاطۍ کورس ورته خلاص کړم.
ډېره هیله لرم چې یو شخصي دوکان ولرم خپل د خلکو کالي وګنډم.
په دودیز افغاني ټولنه کې د اکثرو کورنیو مشران ښځو ته د دې اجازه نه ورکوي کبي چې نارینه خیاط ولاړ شي. له همدې کبله خزینه خیاطانو ته ډیر اړتیا لیدل کیږي. د ښځو دغه کار خپل دوی او نورو ښځو ته څه ګټه رسولې ده؟ د افغان ښځو د سوداګرۍ خونو په دې برخه کې څه کړي؟ او که چیرې ښځې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د خیاطۍ دوکانونه ولري، کومې ستونزې حل کیدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د هورا په نوم د ښځینه جامو د تولید یو مرکز ته ورغلې، او په دغه شرکت کې د هغو ښځو سره د زړه خواله کړې چې هلته په کار بوختې دي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپورته غوږ شئ.
هر
د خیاطۍ حرفه له پخوا راهیسې په افغانستان کې د یوه اصیل هنر په توګه پیژندل کیږي چې له دغه لارې د یو شمېر خلکو جیبونو ته پیسې ځي او یو شمېر نور ښکلې او رنګینې جامې اغوستلی شي. خو د ښځینه خیاطانو موضوع ځکه مهمه ده چې له یوې خوا ښځو ته د کار یوه سرچینه ده، له بل پلوه ده چې زموږ ټولنه سنتي ده او اکثره ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې نارینه خیاط یې جامې وګنډي، نو ځکه د ښځینه خیاطانو موجودیت یې ستونزه هواروي. اوس یو شمېر هغه ښځې چې کم سواده یا بې سواده هم دي، د خیاطۍ حرفې د زده کولو لپاره یو شمېر حرفوي او مسلکي کورسونو ته ځي. له همدې کبله ما هم وغوښتل چې د ښځینه جامو د تولید هغه مرکز ته راشم چې نه یوازې ښځې پکې جامې تولیدوي، بلکې نورو ښځو او نجونو ته خیاطۍ هم ورښیي. د دې مرکز نوم اهورا دی. دلته له راننوتلو سره غږونه لوړ دي، ځکه د هرې ښځې مخې ته د جامو ګنډلو او ارلاک او داسې نور برقي او لاسي ماشینونه ایښي دي چې د ورځې په لسګونه جوړې جامې تولیدوي. له دغو ښځو لږ هغې خواته یو لوی میز او ورسره درې کوچني میزونه ایښي دي چې د اړتیا پر مهال د جامو قیچي او پرې کول هلته کیږي. معمولا د دغو میزونو په سر رنگ رنگ ټوکر پراته وي. دلته هر ښځه خپل کار ته په کتو عاید هم ګټي. ځینې ښځې چې غواړي ډېرې پیسې وګټي، یو شمېر جامې دلته او نورې بیا تر بروش او قیچي وروسته کور ته وړي، ګنډي او په بدل کې یې پیسې اخلي. اته دیرش کلنه فاطمه هغه څوک ده چې د سهار له 9 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په دغه سالون کې کار کوي. له خپل کار هم ډیره خوښه ده.
کالی ګنډه مخبل کور کې برش بل څوک یا ولا اکبر خم بیل نه چې خې به راته وي خې ده کوم ځای خراب نقص به بی تراته به وړم کور ته جوړوم به تراړم وی چوي بیا خې
اوس په څه کار وخت
اوس د سکچا کالی راکړي محفلی ګنډي پرمیش راکړي دا ګنډو محفلی د پاره ګنډو محفل د پاره
د اهورا په نوم د خیاطۍ د دې مرکز په یو بل برخه کې ګڼې ځوانې نجونې او ښځې یوازې له دې کبله د ورځې 2 ساعته دلته راځي چې خیاطۍ زده کړي او خپل شخصي کاروبار پرې پیل کړي. میرمن زرین د دغو نجونو مشره او د خیاطۍ استاده ده. هغه وایي له 10 کلونو زیات وخت کېږي چې ښځو ته خیاطۍ ورښیي. د هغې په خبره په زده کوونکو کې داسې نجونې او ښځې هم وي چې اوس ځان ته بیل کاروبار لري او ماهر خیاطانې ترې جوړې دي.
خیاطۍ هم کوم، د کنار
زه په خپله خیاطۍ هم کوم، خو ډیری وخت مې نورو ښځو ته د جامو په ګنډلو تیریږي. اوس مې د خیاطۍ زده کوونکي 40 کسان دي. لږ تر لږه دوی ته باید 4 میاشتې خیاطۍ ور وښیم او 2 میاشتې نورې باید د استادانو تر څار لاندې عملي کار وکړي.
نفیسه هغه میرمن ده چې له 1 کال راهیسې په دې شرکت کې کار کوي. د فرمایشي جامو تر څنګ ځینو پوهنتونونو او د محصلینو د فراغت جامې هم ګنډي چې له دې لارې ښه عاید هم لاسته راوړي دي.
دا اوس په داسې کار بوخت یم خیاطۍ باندې. 6 کالي راته پرون ورځ راکړي وو، نن یې ګنډم. چېرته داسې پشمي ټوټه یې ډولی دي نه بیا چپونې ګنډو، سرپتلوني سره سرپتلوني ورته ګنډو دي نه، او که داسې خویه ټوټه یې داسې ساتن په رقم ته دې ته بیا د پانتون نه چې فارغېږي دا چپونې اوس قیچي کوم.
دا اوس چې لګې دا د پانتون د فراغت کالي دي.
او دا د پانتون فراغت کالي دي. دا اوس چې ګنډو ګوره فیروزهي رنګ دی او تفریح غوندیم کوم چې زما ورځ مدیلا.
د دې مرکز مشره حسینه مجیدی بیا وایي د شوخه 1 لک افغانۍ په لګښت یې دغه شرکت جوړ کړی او اوس ورسره 60 تنه ښځې او نجونې کار کوي. حسینه وایي ځینې هغه جامې چې د دغو ښځو په لاس تولید شوي او غاړې په خامک جوړې شوي دي اکثره بهرني پیرودونکي لري.
شاوخوا 1 لک افغانۍ مې دغه شرکت جوړ کړی چې هدف یې یو شمېر باسواد او بې سواد ښځې ته د کار پیدا کول دي. دغه شرکت کې نه یوازې خزی قیاتی کوي، بلکې داسې صنایع لکه خامک او کلدوزی هم کولای شي.
حسینه مجیدی وایي دغه کار یې د خپل مور په مرسته پیل کړی او اوس دواړه د شرکت په مشرتابه کې غړیتوب لري. د کونړ اوسیدونکي 19 کلنه مسکا په دې هیله د خیاطۍ دې شرکت ته راځي چې وکولای شي یو څه زده او په کونړ کې ښځو ته د حرفې د زده کړې یو مرکز پرانیزي.
کله چې زه کونړ ته لاړم ومې لیدل ښځې
ډیر استعداد لري خود نه پر خاطر تر څو خپل کارونه مختوي سي ما خپل مور تمي ویل چې الته یو ځای جوړ کوم او خزته سواد موزیک کورس خلاص کوم او د خیاطی کورس تر ټولو خلاص کوم تر څو خپل استعداد نور ته وغوي او خ کالی وګنډي نور ته
د دوه ماشومان مور پلوشه بیا وای شپږ میاشتې کیږي چې د خیاطی دی مرکز کې زده کړی کوي او هڅه یې ده چې خیاطی او خامک دوزی په خاتو زده کړی د پلوشه په وینا کې چې لدی مرکز بریالی وته نو د کابل ښار په هغه برخه کې به د خیاطی دوکان جوړوي چې خزینه خیاطانی پکې کم دي
ما زیاتره لمنې کمیسونه پنجابي چنداره کمیسونه زیاتره مې زده کړې دي او ډېره هیله لرم چې یو شخصي دوکان لرم خپل د خلکو کالي وګنډم
د افغان ښځو د سوداګرۍ خونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 1150 هغه شرکتونه فعالیت کوي چې مشرې یې په رسمي بڼه د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي خو تر څنګ یې هغه ښځې هم زیاتې دي چې په انفرادي بڼه سوداګري او کاروبار مخ ته وړي له دغو ښځو سره د افغان ښځو د سوداګرۍ خونې څه مرسته کولی شي په همدې اړه د دې ادارې د پرمختیایي خدمتونو مشره پرورش اوریاخیل وایي
دی کراشي مونږ ته خپل مشکلات وایي مونږ هم جلسات لرو دی سره ګورو خپل پلانونه ورته تشریح کوو من حیث د اتاق من حیث د خونې مونږ کم منابع ته لاسرسی لرو کم مقامات ته لاسرسی لرو چې هلته مونږ د دې د غږ رسوی شو او د دې لپاره مونږ لابي کوی شو او ورته حقوقي یا قانوني معلومات هم ورکوو چې کم قوانین مونږ لرو افغانستان کې د تجارت برخه کې
که غواړی د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري
افغاني خزی وايي اکثره وخت کورنۍ تاوتریخوالی د فقر او اقتصادي ستونزو له کبله رامنځته کیږي چې ډیر کله د خزی او خاوند ژوند تریخوي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یوه تمثیلي ټوټه برابره کړې چې ستاره امینی صادق سپینغر او بری افغانپور پکې برخه اخیستې
وای وای نن څومره ستړیم
ستړیم چې د زلمینې پلار په خیر راغله
اوهو هو دا څال دی څه ګډوډي دی جوړه کړې دا پکسي ولې شیندلې دی
څنګه وکړم غفار خو ټول بکس مې راوښنده یو جوړه سم کالی په کې نسته چې د شاه محمود په وادي کې واغوندم وای یو څو روپۍ خوراک چې زاو زلمینې په نیو جامې په وکړو
اعصاب مې ما خراب وو خزه دا د پیسو خبره لاله کوم راغله لریکا دا بکس او کلی مالی دی ټول کا دومره پیسې تا ته کوم کم چې اره ورس په جامې واخلي
خو څه وکم استاد ورور واده دی کني کلی وانه غندم نو ټول بنا پیسې وای چې د ورور واده ته مت ګمانه ده
ډیر مګه گیگا دا زمينه چیرته ده
کوسته تللی
لا حول ولا دا کورس د تلو موضوع به له کوم شو و خزی ول می حساب خرابوی
خود کور په څنګه چونو ته د خیاطی یو کور جوړ سوی دی ټول څه دې پک شي دی زرمینه مې د پریګول د لور سره تا وځه شر
پاغي خلکو څه ته بار دی بیا شرایط خراب دی څه ضرورت کور ستللی دا قرار دې در سره کینی او د کور کارونه دی وکی
څه خبره ده دا ول مو دومره شور جوړ کړی دی هر څه مې چې دروازه ټک ټک کړه څوک را نغله اخر په خپل راغلم
اوستری مې چې وروره راځه راځه کښېنه راځه په خیر علي ته سبا چې ما نو څه ساته کښېنم دلته په دته شکه کې
خیر وېسي
خوشو چې راغله شریف وروره ته دې دا خور لګه پوکا زما خو یې سر په درد کې
والا کې رښتیا وایم غږ مو دومره لوړ وو چې خبرې مې ټولې واورې دي زه وایم دا چې زرمینه د خیاطی کورس ته تللې ده په دې کې څه عیب دی
شریف وروره دا بس نه ده چې زرمینه خوانځي ته ځي همدا چې د درسونو له جنجاله اوزي بس دی نو دا خیاطی په کې له کومه شوه
خیر که راشه زه به درسره ګورم
وګوره غفار جانه قربان دې سم که زرمینه د خوانځي درسونو تر څنګ خیاطي هم زده کړي نو خپل ځان مور او خور ته به هم کور کې کالي وګنډي کم سایگانو او نور خپلو خپلوانو ورته راوړل نو دې ته به هم یو څو روپۍ پکې پاتې شي د قلم او کتابچې پیسې خو به یې برابرې شي او کله کله چې له تا سره هم د وړو غوړیو پیسې نه وي نو دا به یې درکوي
هو شریفه لور ته ګوره د خیاطۍ زده کول او پیسې ګټل لرې خبره ده زوره وره
شریف رښتیا وایي دغه زموږ امسایه دا ګاونډی درته ښیم بی بی ګوله امې د خیاطۍ په پیسو کور ته بل ډېر ښه غټ یخچال واخیستی، د کالو مینځلو ماشین یې واخیستی او نور ډېر شیان یې واخیستل. اخر ګوره درې اتمانه هم ورته پاته وه، هغه هم سمرته ورسول. بله ورځ ویل چې په دې وختو کې ونه مرم، ځکه م اخلمه له خیره سره. هی کاشکې ما هم خیاطي کولی او خیاطي مې زده کړې وه. یو کورس وای چې لوستی مې وای، اوس به دومره تا ته نه وای مجبوره. یو څو خپلوان به م راتی چې هغه نارینه خیاطان ته ځي، ما ته به یې کالي راوړلی. په کور کې به مې ښه ګلالي کالي ورته ګنډلی، یو څو روپۍ به مې هم ترلاسه کول.
ریښتیا خو وایي، خو اوس ده ته څه ووایم؟
ولې داسې چورت وهې؟ پوهېږم چې په خبرې د سر خلاص شوی دی، خو هسې له غروره نه قبلوې. ورشه رزه ګلې، ته یو ښه شین چای دم کړه، زه او غفار به سره نور مجلس هم وکړو.
ای داسې وروره، زه به ولاړ سم چای به درته لاړم، تاسې مجلس کوئ سره.
زه
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
وګورېدونکو سلام، روغه خوشاله اوسئ. د سولې سره تاسو سفیران خو وټاکر شول چې دا په کوم فالو نیسو. دلته خو نه سفیر کار ورکړ او نه هم مشاور. هر یو چې ګوري ځان ته ګټه رسوي. خدای دې د خلکو مل شي چې خپل ګټه خپله وپیژني. د خپرونې په پیل کې یو رپورټ راوړو.
د ګوډا چار خبرونه قدرمن اوریدونکو، زه هم دا اوس په هوایی ډګر کې یم. دلته څو تنه مېرمنې د یو کاري سفر په لړ کې اروپا ته روانې دي، نو غواړم له یوې سره د دې سفر په هکله وغږیږم. و بخه خورې، زه د ګوډا چار خبریال ورخطا یم. که د لومړی ځان را وپېژنې او بیا دا راته ووایي چې د څه لپاره بهر ته روانې.
دیخوا دیخوا، له ما سره وغږیږه، زه یې مېړه یم.
ته هم د دوی د ډلې غړی؟
زه مې له مېرمنې سره راغلی یم، که څه پوښتنه لرې له ما یې وکړه.
نو تا ته د دې سفر اجنډا او مقصد معلوم دی؟
هو، داسې ده چې مېرمنې مې ویل چې د کورنیو ستونزو د حل په لس ورځني سیمینار کې د ګډون لپاره هلته ځي، او د دې سفر په ترڅ کې به د اروپایي ښځو له حال هم خبره شي، او هلته به دوی ته دا هم وروښودل شي چې څنګه د کورنیو ستونزو د حل لارې پیدا کړي.
او بخه، زه غواړم په خپله له دې څخه واورم چې څه کول غواړې او د څه لپاره ځي.
ته خو غواړې، خو زه اجازه نه درکوم چې د مال مېرمنې سره خبرې وکړي او هغه هم بیا په راډیو کې. زه د همدې لپاره ورسره راغلی یم چې له پردیو سړیو سره د دې پر ځای خبرې وکړم.
د مېرمنې د انګلیسي زده ده؟
هو، فرانسوي او جرمني ژبه یې هم زده دي.
دا دومره ژبې چیرته زده کړې دي؟
په ښوونځي، پوهنتون او کورسونو کې.
هلته هم ته ورسره تللی؟
هغه وخت چې دې ژبې زده کولې ما واده نه ورسره کړی.
اجازه ده چې یوازې یوه پوښتنه ورڅخه وکړم؟
نه، اجازه نشم درکولی.
دغه نور خلک څه کوي؟
هغوی هم راغلي چې له خپلو مېرمنو سره مخه وکړي.
او ته؟
زه هم راغلی یم چې له مېرمنې سره مې مخه وکړم.
یعنی چې مېرمن دې نه پرېږدي چې دلته له نارینه سره وغږیږي؟
بله جناب.
او په بهر کې چې ورسره غږیږي؟
هلته خو له هغوی سره په انګلیسي، جرمني یا فرانسوي ژبو خبرې کوي، په پښتو خو نه ورسره غږیږي.
زاره متلونه
پنوی رنگ.
بخوا بی ویل وگتا فیل حلال کا،
خوص وائی وگتا زان وکالت کامیاب کا.
بخوا بی ویل چینه لری سڑی نه دی کورت خوری نه غوړی،
خوص وائی چینه لری ڈالر نه با وکیل شی نه والی.
بخوا بی ویل که غر هر سمره لوڑ وی بسار لار شتا،
خوص وائی که وکیل که دل هر سمره سختم وی رسیدو تای دا ڈالر و لار شتا.
بخوا بی ویل چه ده فرهاد ازم نلره ده شیرینو خوبونه ما وینا،
خوص وائی چه ده ڈالر و ورکول و زره نلره ده وکالت خوبونه ما وینا.
بخوا بی ویل چه ده نکر حال تا ده چه کر،
خوص وائی چه ڈالر ده ندر لودل ولی کندی دیدی.
د سولې او جنگ د کلیانې مو چار څومره لټون وکاوه پیدا مو نه کړې، اوس مو کسان لیږلې چې که فالبینې په فال اچولو پیدا کړي. راځئ چې فالبین څه وایي.
فالبین صاحب، موږ له یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو.
خدای دې خیر کړي، څه مشکل دی؟
د سولې د کلي خبره ده. ته څه ګمان کوې چې د سولې کلي به چیرته وي؟ څوک وایي په ارګ کې ده، څوک وایي په اسلام آباد کې ده، او څوک وایي په قطر کې ده. نو تا ته راغلی یو چې دغه مشکل را ته حل کړې.
ډېرې پیسې به هم درکړو.
ځینې بیا د سولې له کلي سره د جنګ د کلي پوښتنه هم کوي چې هغه چیرته ده، که دا دواړه راته معلوم یې کې.
له هغې ورځې چې دغه خبرې کېږي نو ماته یې هم سودا را شولې ده چې دغه د سولې او جنګ کلیګانې به چیرته وي.
نو بیا معلومې سوې چې چیرته دي؟
نه، هر څومره فالونه مې چې واچول معلومې نه شوې. تاسې خو به دومره پوهېږئ چې د دغو کلیګانو شکل څه ډول دی.
چې دومره راته معلومې وای خو بیا مو حتما پیدا کولی شوای، ځکه اوس خو شیطانان ډېر دي، حتما یې خبره رسوا کوله.
نو فال دې چې کار نه کوي بیا د څه لپاره ناست یې؟
فال کار کوي وخورې، خو په دغه کلیګانو یې نه کوي. زه وایم هېڅ به وي نه، هسې به یې اوازه خپره کړې وي چې د سولې او جنګ کلي هلته یا دلته ده.
نو اوازه به یې ولې خپروله؟
ځینې وخت ځینې خلک چې د ویلو کومه مهمه خبره نه لري بیا دغسې کیسې جوړوي، یعنی چې حقیقت نه لري.
نو ته بیا هم یو فال واچوه که معلومې سي دغه مهمې کلیګانې.
خورې، زه سل ډوله فال اچوم او دغه سل ډوله فالونه مې اچولي چې کلیګانې معلومې کړي خو نه دي معلومې شوي.
زه چې داسې ده نو ته خو زما فال هم وګوره.
سمه ده، خو 2000 افغانۍ به راکوې.
دا څه وایې، نور فال بینانې په 50-50 افغانیو ګوري.
ګوري خو اصلي خبره نشي درته راایستلی. د 2000 افغانیو فال له 2000 حکمتونو او رازونو ډک وي.
ځه ورکه چې ویې ګوري.
سمه ده، واخله فال مې وګوره.
ته راکه دا لاس دې. په فیسبوک کې ډېر ریکوېستونه درته کېږي، دا یوه، او ته یې هغه اټکوې چې یا زلمیان وي او یا چارواکي. داسې نه ده، ریښتیا به وایې ګوره.
اوهو، همداسې ده.
بله خبره دا ده چې مارکیټونو ته تګ راتګ او خریدارۍ ته دې ډېر زړه کېږي، همداسې نه ده؟
همداسې ده، خو اقتصاد یاري نه کوي. دا دواړه خبرې دې ریښتیا دي.
او بله خبره دا ده چې زړه دې غواړي تر سهاره له کوم ځوان سره چټ وکړي او بیا له سهاره تر بیګا له بل ځوان سره چټ وکړي، خو د کورنۍ له ډاره او د انټرنیټ د پیسو له ویرې دا کار نشي کولی. په 2-3 ساعتونو چټ گزاره کوي، همداسې نه ده؟
دا خبره دې په خدای ریښتیا ده،
اوس راته معلومه شوه چې رښتیا هم د سولې او جنګ کلیانې نشته، هسې اوازه ده.
اوس دغه برک شعرم واورئ.
خبریالان ولاړ و، د حکومت او انجو غټ غټ سران ولاړ و، له دوی نه لرې هلته یو لوی انبار ښکارېده. لکه بوجۍ چې وي یا جوالونه خډک په سر ایښي و. د موټر زاړه خډیر ټایرونه تیلې پې وشیندلو او بیا له لرې یې د غټ امبار ته اور واچاو. لمبې دودونه شول پورته، عکسونه واخیستل شول، ویډیو ته جوړې شولې، او د درې ټنو مخدرو په نوم دا امبار وسوځېده. دودونه پورته شولو تر اسمانونو پورې. وای مخدره توکیې له قاچاقبرانو نه نیولې چې وه واړه یې وسوځول. د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تریاکو په نوم توره ایره شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد او لیما میخیل. کله موږ سره اړیکې نیسي نو د پوزبکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1421، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورو د خپل نیکاو د بابا پر کلی دی هدیرا کې د خپلوان پراته دی. څوک یې پرون څوک یې پپا وشتلې ځوان دا څوک یې چې ګولې اورو پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پگیش کے وہی نی کرم او ماشم کو بنا جانا تھا سوچے چھ گولے اور چه بیا داس وزه دلی دستی دپی غلو سنو تا گلو نه راوری دا
کم لسان دوست دی شوی کچه بیا تنونو تجونو نیراوڑی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا پریزم مرچل دادا خونیانو جالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا چل دادا پنیانو زالی دستا دبلار ستا دبر قاتلان دادا رخزنو لطمارانو تولی جوان غزو کچی گولی روی شادی دا غلیمان و درنا پتا باب یو بانجی نسری جی داد پردیو پرکاسو لوی سوی ساپس پیچلو وینو نمڑی جی پرد چیس لکی دا قدرت لی ونیان بے گنا وینو خیرن لا سنا پرد چیس رکی دا قدرت لی ونیان.